قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، په هلمند کې د روانو عملیاتو، په اوروزګان کې د پیلیدونکو عملیاتو په باب معلومات درکوو. دغه راست 19 پروګرامونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لپاره نن په لومړۍ مسابقه کې له سکاټلند سره مخامخ کیږي. په بحرین کې چارواکي وایي د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې عملیات چې څه موده ځنډیدلی و بیا پیل شوي دي. د هلمند د والي ویندوی عمر ځواک د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ماینونو له کبله عملیات ورو پر مخ ځي. د میوند لاس په نوم دا عملیات څه باندې یوه میاشت پخوا پیل شوي وو، خو له څو ورځو وروسته بیرته وځنډیدل. د سیمې اوسیدونکو د عملیاتو د ځنډ په اړه شکایتونه کول او غوښتنه یې کوله چې باید د نادالی برخلیک یو طرفه شي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي په تورنمنټ کې نن یک شنبه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د کرکټ نړیوال شورا پر ویب پاڼې خپره شوې، افغانستان له هانګ کانګ، نیپال، زیمبابوې او سکاټلند سره په یو ګروپ کې یو ځای دی. هالند، پاپوا نیوګینی، متحده عربي امارات او ویست انډیز په الف ګروپ کې دي. په دې تورنمنټ کې د کرکټ لس لوبډلې برخه لري او وروستۍ درې ګټونکي ټیمونه به د سوپر شپږ په نوم سیالیو ته ووځي چې ګټونکي به په نړیوال جام کې د ګډون حق ترلاسه کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نوم لیکنې په وروستي بهیر کې د څه باندې 8,000,000 راجستر شویو افغانانو نومونه ثبت شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په وینا دا کسان د دوو هیوادونو د موافقې پر اساس د ګډې کمیټې تر څارنې لاندې ثبت شول. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار حفیظ احمد میاخیل امریکا ژغ آشنا ته وویل د افغانستان او پاکستان د دولتونو په توافق په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې مخکې ثبت او راجستر نه و ثبت او راجستر شول او شاوخوا 8,500 تنه افغانان په پاکستان کې ثبت او راجستر شوي او هغوی ته اوس د ای سی سی په نوم کارتونه ورکول کیږي او د دوی استوګنه په پاکستان کې قانوني کیږي. په پاکستان کې اوس د افغان پناه غوښتونکو د نوم لیکنې بهیر پای ته رسیدلی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولي دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان د هغې شبکې غړي دي چې ایران جوړه کړې او ملاتړ یې کوي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شو ویل شوي مشکوکو کسانو د بحرین امنیت او اقتصاد ته د زیان اړولو لپاره پر امنیتي ځواکونو او د تیلو پر مهمو تاسیساتو د حملو پلان درلود. د بحرین حکومت ادعا کوي چې د شیعه وسلوالو دا شبکه د ایران سپایي پاسداران ډلې جوړه کړې ده. په سلواکیا کې د یوه خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشې شول. د یان کوچیاک او د هغه د انډیوالي مارتینا کوشنی رووا مړی د تیرې یکشنبې په ورځ د سلواکیا د پلازمینې براسلاوا په ختیځ کې وموندل شول. د سلواکیا د پولیسو ویاند پرون شنبه وویل چې هغه اووه تنه مشکوک ایټالیایان چې د مارچ په لومړۍ نیټه د خبریال یان کوچیاک د قتل په تړاو نیول شوي وو خوشې شول. یان کوچیاک په سلواکیا کې د تحقیقاتي رپورټونو د جوړولو له امله ډیر پیژندل شوی وو. په سلواکیا کې د جمعې په ورځ زرګونه کسانو د یان کوچیاک د درناوي لپاره لاریون وکړ چې د هغه عکسونه مافیا زما له هېواده ووزه او زه په قهر یم شعارونه یې لیږدول. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند دا اقدام وستایي چې د ولسمشر شی چینګ پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت یې پای ته ورساوه او هغه ته یې لاره پرانیسته چې تر نامعلومې نیټې پورې ولسمشر پاتې شي. د سی این این د راپور له مخې ټرمپ په یوه صوتي پیغام یا آډیو کې د چین د ولسمشر په اړه ویلي اوس هغه د ټول عمر لپاره ولسمشر دی او د ستر شخصیت دی. سی این این وایي د ترامپ صوتي پیغام یې پرون شنبه د فلوریدا د بسپنې ټولولو له یوې غیر علني غونډې څخه ترلاسه کړی دی. او یو سړی پرون د سپینې مڼې کټارې ته نږدې ځان وواشه. دا پیښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا ولسمشۍ مڼې په چکلکه ساتنه کېږي بند شي. د واشنگټن پولیسو د دغه کس چې نوم یې نه دی اعلان کړی وژل کېدل تایید کړي او ویلي چې دا پیښه غرمې مهال سپینې مڼې ته نږدې وشوه. استخباراتو ویلي چې د دغه کس هویت تر هغو نه څرګندوي چې خپلوان یې خبر کړی شوي نه وي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو مطالبه او خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې هم موندل شي. آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې اوري د ورزګان والی د خپل ولایت د امنیتي ځواک له کارونو نارضایتي ښیي.
د په اعلان وایم د چاسه شرمیږو نه د چاسه بیریږو زموږ امنیتي ځواکونه بې کفایته دي، مطلق بې کفایته دي.
د هلمند په نادالی کې بیا عملیات پیل شوي. په کندوز کې ځینې روغتیایي کلینیکونه قانوني جواز نه لري.
منګه تقریبا اته کلینیکونه تقریبا ځکه کلینیکونه مورلاک له آباد بختانه سبب باندې منګه په مغه لار باندې تیرېدلو امغه کلینیکونه مورلاکونه خوشو.
د پاکستان د سنا جرګې په پرونو انتخاباتو کې اکثره چوکۍ واکمن ګوند ګټلې دي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو، حقیقت سړی او تاندې څنګه. سات اته بجیاو و دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ویل، د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې عملیات پیل شوې دي. دا عملیات له یو ځنډ وروسته پیل شوې دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک د ازادي رادیو خبريال الیاس دای ته ویلي چې د ماينونو او ځین نور ستونزو له کبله عملیات ورو پر مخ روان دي. په دې موضوع مې په تیر خبرونه کې له الیاس دای سره خبري کړې دي او لومړی مې ورڅخه پوښتلې دي چې آیا عملیات لا هم لکه څنګه چې ویل کېږي ورو پر مخ روان دي؟
دا عملیات لا د دی روان میلادي کال په جنوري کې پیل شوی دی. لومړی ځل د مارجی ولسوالۍ او د نادالی ولسوالۍ لمن سیم چې بادولا کول پرته وای پیل سول د بوغرا پر غنهر باندې چې 19 میاشتې وړاندې هغه کمربند سکوت سو او وسلوال وطن دل چې مرکزی سیم تر داخل سیاته دا جګړه تر لشکرګاه پر وغځوي. عملیات ډیر سلو پر مخ ځي. کله 15 ورځې دوام وکړي لاس ورځې ولاړ وي، کله لاس ورځې دوام وکي 15 ورځې ولاړ وي، خو تیر ورځ بیا ویل کیږي چې دا عملیات د بوغرا پر مغه نهر باندې چوریدونکو ته معلومیږي د ماتکی له دشت نه تر شاول پورې پیل سی وی دی او ځین نور کلی لکه د نورزو کلی چا مرزا او د نور سم ته افغان ځواکونه ور داخل سی وی دی. په دې اړه چې مکرده عمر ځواک نه پښتنه وکړه چې ولې دومره سلو دي یا دا عملیات زیګ زاګ دی، کله د ریژه کله حرکت کی، ویل چې یو خو د تیرو جګړو پر مهال کوم سیمه چې وسلوال ونولې الته د افغان ځواکونو ټول تاسیسات لمنځوړل سی وی دی، لارې اوپلونه وران سی وی دی، دوی هغه رغوی جوړوي استوار قدمونه اجدي او آهسته آهسته ځي ځان ته استحکامات هم جوړوي، ګرچه دوی اوس فعلاً دومره امکانات نه لري چې ودانۍ جوړ کړي، خو د اسکوګانو څخه ځانون ته غټ غټ قرارګاوي جوړوي او پکې ځای پځای کیږي. هغه ویل چې په کلو کې ماینونه هم کرل سوي دي او تر ټولو مهمه لا دا ده چې دوی نه غواړي دا ځل ملکي کسان یا د کورونو نو وتلو ته اړ سي او یا په دې عملیاتو کې مالی او ځاني زیان وي.
بله، دا هیڅ د دغه عملیاتو اهمیت په څه کې دی؟ تقریبا همیشه په ولسوالیو کې عملیات کیږي، لیکن دغه عملیاتو ته یو څه زیات پام اوښتی دی. اهمیت یې په څه کې دی؟
حکومت دلته حکومتي چارواکو موږ ته ویلي دي چې په راتلونکو دوو کلونو یا راتلونکو لسو میاشتو کې باید ټول هغه پر نفوسه سیمې د وګړو ډکې سیمې چې اوس پیلند وسلوالو په لاس کې دي هغه باید ونیول سي. داسې معلومیږي چې حکومت غواړي تر انتخاباتو پورې ټولی هغه د نفوسو ډکې سیمې چې مثلا کنادالی دی، کوم ارجا ده، کسنګین دی، کوم ساکلا ده، یا مثلا تر دې وړاندې خانشین ولسوالي دور د پاکستان سره پر سرحد، یعنی تر د هلمند که د وګړو او نفوسو په نسبت ویشو نو 20% بشري قوه د وسلوالو په ولکه کې ده، یا هغه سیمې چې خلک پکې اوسېږي د وسلوالو په ولکه کې ده. نو حکومت هڅه کوي چې راتلونکو انتخاباتو ته دغه سیمې ټولې تر خپل ولکې لاندې راولي، او دا ځل محکمې پوستې واچوي، مخکې په پوستو کې 15 نفره 4 نفره دا ځل دوی کوشش کوي چې دغه شمېر ډیرو ته ورسوي، تر 30 تر 50 پورې پاره پوسته کې سرتیر ځای په ځای کې. اما د عملیاتو د آهسته تګ یوه بل ستونزه چې خپلو مقاماتو منلې ده، د هلمند امنیه قمندان مشر منلې، هغه دا ده چې د دوی تشکیلونه تر دغه وروسته چې دا سیمې سکوت شولې په مرکز کې لاغو شول، او آتا هغه د خارجي بهرني ډونر په سطح باندې چې دوی ته ماشین ورکول کاته شول، اوس دوی بیرته د هلمند نه دا پیشنهاد کړی تر مرکز تللی دی، ورسره منل شوی دی. نو په راتلونکو څو ورځو کې یا څو میاشتو کې دا تشکیلونه بیرته پراخ کیږي، او دوی د بایومیټریک سیستم او د جلب جذب سیستم پیل کوي، او د سرتیرو شمیر زیاتوي.
بله، که لنډ ووایاست چې وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
دغه عملیات چې د بادولا د کورپ نه اوس تر شاول پر رسیدلی دي، یا د نادلی په مرکز کې ځینې سیمې نیولې دي، دا د نورو ټولو کډونو په خلاف په همدې یخ موسم کې چې د حکومت د جګړې موسم دی، د مقاومت سره مخ شوي دي. پوستې د شپې دخوا تر حملې لاندې راځي، پوستې سکوتیږي، اما حکومت بیرته هماغه پوستې نیسي بیرته د ورځې دخوا. ولې په دغه مسله کې تلفات هم ډېر شوي دي، او طالبان همیشه د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي، خو حکومت دغه شی نه مني.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایو چې په نادالی ولسوالۍ کې د عملیاتو د بیا پیلېدو په اړه معلومات راکول. د هلمند په گاونډي ولایت اوروزګان کې هم چارواکي وایي چې ژر به په دغه ولایت کې عملیات پیل شي، خو د دغه ولایت والی وایي امنیتي مسؤلان یوازې خپلې شپې سبا کوي او بې کفایت دي. د ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په دې ولایت کې وسلوال طالبان وځپل شي او امنیت به ټینګ شي. په دې اړه نور حال له اوروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
د اوروزګان والی وایي په دغه ولایت کې افغان پوځ هیڅ لاسته راوړنه نه لري او بې کفایت دي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید چې شنبه په یاد ولایت کې قومي مشرانو ته په یو جوړ شوی غونډه کې خبري کولې، ویل چې دغه تل د افغان پوځ په لیکو کې پراخ فساد شتون لري او خلکو ته هیڅ خدمت نه دی کړی. نموړي له دغه قومي مخورو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به دغه تل وسلوال طالبان وځفي او د خلکو امنیت به خوندي کړي.
په داګه په اعلان وایم د چاسه شرمیږو نه د چاسه بیریږو، زموږ امنیتي ځواکونه بې کفایت دي، مطلق بې کفایت دي، یو داسې مطلق بې کفایت دي. هر څه ناخواج پکې شته. په دا 15 ورځې یا یوه هفته به انشاءالله زما کېږي چې راغلی یم، تقریبا ما ته دونه معلومات سوی دي چې به کمې کال تېر کوم اضافه معلومات به راته ونیسي لکه دا اوس چې راته سوی دي.
شاغلی سید وایي ځکه دغلت امنیتي مسولین بې کفایته دي، د ده په خبره چې دغلت امنیتي ارګانونه یوازې د چور او چپاو لپاره سره ملګري دي او نور په خپل منځ کې هیڅ همغږي نه لري.
په دې کې شک نشته چې د دغه ارګانو تر مابین به فکر نه کوم تاسو وایي اختلاف تسته، اختلاف خو به وي، زوم د دې مابین وحدت دی، وحدت یواله پر بې قانوني کړی دی، یواله پر چور کړی دی، یواله پر چپاول کړی دی.
لدی سره قومي مخور هم وایي چې دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او افغان پوځیان یوازې تش په نوم عملیات کوي. دغه قومي مخور دولت ته خواص کوي چې سیمې یې د وسلوالو لشتون څخه پاکې کړي.
کچی رزمش په انګل د ولایت کې خلک د مصیبت سره لاس ګریوانی، او موږ غواړو چې په دې ولایت کې امنیت راولو، خلکو ته کار وکړو، د حکومتدارۍ له منترې یو ځای وغځو. همدغه لارې دي.
روزګان حالات رښتیا هم د ټول افغانستان د اوس لپاره بدتر دی.
نو پر هر طرف باندې عملیات په ټپه ولاړ دي، نه پوهېږو چې تاثیر د څه شي دي.
زما قومونه ټول ټکور ټکور شوه، داسې ټکور ټکور شوه. له اجوالي صاحب خبره په هیڅ شي کې نه ده، بیا چې دغه خپل څلور ارګانه را وغواړي د دغه خلک زیرهیي ته نه یې په خبر.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو هم ویلي وو چې د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دی او خلک یې له روغتیایي، پرمختیایي او دې ته ورته نورو کارونو څخه هم بې برخې دي.
تا
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کندز د ولایت شورا د زینو غړیو په وینا په دغه ولایت کې ځینې خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت قانوني جواز نه لري. د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم دا مسأله تاییدوي، خو وایي په دې ولایت کې یوازې 8 خصوصي روغتیایي مرکزونه له قانوني جواز پرته فعالیت کوي. له کندز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ولایتي شورا په دې ولایت کې یو شمیر خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت جواز نه لري. د کندز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میروي چې دوی د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو او د یو شمیر نورو اړوند ادارو له مشرانو سره په ګډه له یو شمیر روغتیایي مرکزونو څخه کتنه کړې او په دغې کتنه کې جوته شوې چې د یو شمیر روغتیایي مرکزونو ډاکتران او کارکوونکي بې تجربه او له تحصیلي بنسټونو څخه تازه فارغ شوي دي. ښاغلي امیري زیاته کړه یو شمیر کسان چې تازه له خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ شوی دی او په خپل سری روغتیایي مرکزونه جوړ کړی دی، حال دا چې د کار کولو قانوني جواز هم نه لري.
نیوتلو رئیس عبد الساعت یم و امغه بخش د کلینیکو هم موږ سره موږ تقریبا له 8 کلینیکونه تقریبا 10 کلینیکونه مورولاک لچ یعنی هغه کلینیکونه چې دلته په ډیر پورته معیارو باندې ساتم ته ویلو چې موږ دلته فعالیت کوو. اما بعد بختانه په دې باندې پونس چې سبب باندې موږ په امغه لار باندې تیرېدلو امغه کلینیکونه مورولاکونه خوشو د خپل فعالیت وته آغاز ورکاو.
په ورته وخت کې د کندز ګنش میروسیدون کې هم په دغه ولایت کې د خصوصي روغتونونو د با کیفیت خدماتو نه وړاندې کولو لکه شکایت کوي او زیاتوي چې زیات شمیر خصوصي روغتونونه د بی اساسه تبلیغاتو په خپرولو سره عوام خلک غولوي. د دې ولایت دوه تن اوسیدونکو هر یو عبدالجبار او اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز شفاخانه سي دي غیر معیاري شفاخانه دي، ما ډاکټرانو اسنادونه جوړ کړي دي، تقلبي راغلي دي، په چوکیکانو باندې ناست دي، رشوت باندې ناست، سره خلوي ته بس نقصې نوشته کې لکه چرای مرمۍ غوندې وري کې ورتارې او سه اوسو اونسو اسا معاینات نه کوي او بيخي بي توجهي ده پاکه ده کلینیکو باندې.
ما از ریاست شادامي ولایت کندز می خوایم ازمي مردمو تقاضا کنن و یا کنټرول خود را بکنن.
موږ د عامې روغتیا ریاست څخه غواړو چې د دغو کلینیکونو له کارو فعالیت څخه کتنه وکړي او هغه کسان چې په غیر قانوني توګه روغتیایي فعالیت کوي د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. بلخوا د کندز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي د دې ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په منلو سره وایي چې دوی په دې ولایت کې هغه شمیر خصوصي روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي چې له قانوني جواز پرته یې په دې ولایت کې فعالیت کوو. د ښاغلي عاطفي په وینا چې په نوموړي ولایت کې 21 خصوصي روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او له دې شمیر څخه 8 خصوصي روغتونونه د فعالیت قانوني جواز نه لري او هغوی ته خبرداری ورکړی چې ډیر ژر د کار کولو قانوني جواز ترلاسه کړي او پرته له هغه ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي. یوازې 8 خصوصي کلینیکونه په دې ولایت کې د فعالیت اجازه نه لري ځکه دوی خپل جواز او سندونه نه دي تکمیل کړي او د دوی سندونه د کار لاندې دي او نور ټول خصوصي کلینیکونه د فعالیت قانوني جواز او اجازه لري. په داسې حال کې د کندز اوسیدونکو د یو شمیر خصوصي روغتونونو له بېغوري او بې کیفیت روغتیایي خدماتو وړاندې کولو څخه شکایت کوي چې د خلکو په وینا څومره د وړاندې په دغه ولایت کې یو خصوصي روغتون په غیر قانوني توګه د جراحي څنګه فعاله کړې وه چې له کبله په یو ورځ کې د عملیاتو پر مهال دوه خوندې ووژل شوې، خو دغه روغتون تر اوسه نه دی تړل شوی او لا هم په دې ولایت کې فعالیت کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
سلام علیکم، زه اسمت الله فریدی، برګرو ملتو اشرف ونسه باندې راکوم. د مهاجرینو $200 رکول کی $200 دلاره کرام نه کی فائدہ ده $1500 مهاجرون رونو ته وټا کول شي ایوای ونم رمزه کور کی خپلی وای شي منګه رمزه کور کو ای مهاجرون وزیر اس کار مهاجرون ته نه کړی او ایوان عمر به خي مهاجرون ته نه کنه دا ورته د سره مهاجرون دی ال ته دروغ وادي ور کول شي جی
نو سه د بلاک کون د کندهار د سفارت کرنګ چې نه معروف نور سوالي هم زړه خراب ده مارو پر سوالي د ځکه چې یعنی موږ نه پوسلري خو په معروف کې د کلینیک ترک نشته یا د مکتب ترک نشته دوه نو د کندهار د حکومت څخه او د کابل د مرکزي ادارې څخه موږ غوښتنه ده د کندهار ولایت یې حتی هم راولي کوم خبره دا ده کلینیک نشته خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسولنی ښه ولایتنا آزادې رادیو کې کارکونکو نه دا غوښتنه لرم چې راتلونکي جمعه دی د ننګرهار د ننګرهار والي صاحب محترم میلمه کې چې موږ ته د خپلو د ستونزو او د مشکلاتو پر رابطه باندې خپل درخواستونه او خپل خواهشونه ورته وړاندې کړو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د آزادې رادیو دریز نه دی.
اته بجې او شل دقیقې شوې. په خوست کې د نیالګیو د ایښودلو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د زرغون خوست ملي هدف د خوست ښار زرغونول دي. د خوست ښاروال انجینیر محمد بصیر محمدزی آزادی رادیو ته وویل هیله لري چې ځوانان، مدني فعالان او مشران په خوست کې د نیالګیو په کینولو کې فعاله ونډه واخلي. لومړی په مخکې تر دې چې په دې اړه د خوست راپور واورې، لومړی به اجمل ان درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د ماروین وینباوم په نوم د یو لیکوال لنډه تبصره خپره کړې چې سرلیک دی که امریکا له افغانستان څخه سرتیری وباسي دا هیواد به بیا د ګډوډۍ ډګر شي. دا تبصره د ریچارډ کوهن د هغه لیکنې په ځواب کې ده چې ویلي ول افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وخت را رسیدلی. دا واشنگتن پوسټ د دې تبصرې لیکوال وایي که چیرې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي نو افغان حکومت به ډیر زر سقوط وکړي. د لیکوال په وینا دا ځل به نتیجه د 1990 کلونو څخه ډیر توپیر ولري. د لیکوال په وینا دا به د ویتنام څخه د امریکا د وتلو په څیر یو څه نوي چې ریچارډ کوهنې یادونه کړي، بلکې داسې به وي لکه امریکا چې په افغانستان کې په لوی لاس یو اوږده او خونړۍ کورنۍ جنگ ته شرایط برابر کړي. د لیکوال په باور له افغانستان څخه تر وخت مخکې د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به طالبان د داعش وسلوال، ډله القاعده وسلوال او افغان جنگ سالاران د خپلو قومي ملیشو په ملتیا د یو بل سره د واک او شتمنیو پر سر ونخلي. د سیمې د هیوادونو لکه ایران، پاکستان، روسیا او هندوستان لاسوهنې او نیابتي ډلې به د افغانستان د دې کورنۍ جګړې لمبې لا تودې وساتي او په میلیونونو افغانان به له خپل هیواد څخه کړکیدو ته اړ شي. لیکوال د لیکنې په پای کې سپارښتنه کوي او وایي له جګړې څخه زموږ د درک وړ ستړیا باید پر موږ داسې سترګې پټې نه کړي چې په ډېره خوارۍ د جوړ شوي افغان دولت سقوط ومنو. سټارز اینڈ سټرایپز ورځپاڼې چې په نظامي مسلو لیکنې خپروي په خپلې تازه ګڼه کې د کابل د جمعې د ورځې د هغې چاودنې په اړه لیکنه کړې چې د سړک د غاړې یو پلورونکی ماشوم یې وواژه او تر 22 زیات نور کسان یې ټپیان کړل. ورځپاڼه وایي د جمعې په ورځ په لومړنیو رپورټونو کې ویل شوي وو چې په دې چاودنه کې چې د استرالیا د سفارت د موټر یو کاروان هدف و، بهرنیان نه دي ټپیان شوي. خو اوس د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشاپ ویلي د کابل په دې چاودنه کې د دې هیواد دوه قراردادیان سرسري ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي چې د استرالیا د سفارت نورو کارکوونکو ته په چاودنه کې زیان نه دی رسیدلی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په یو خبر کړي بیان کې د کابل په دې چاودنه کې د وژل شوو او ټپیانو له کورنیو سره خواخوږي خودلی. سټارز اینڈ سټرایپز وایي په کابل کې په وروستیو میاشتو کې د داډول څو نورو مرګونو چاودنو او بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې منلی چې په کې ولسي خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
اوس هم خوست زو له دغه ولایت د ازادي رادیو خبریال نجیب الله الوخیل د نیالګیو د ایښودلو د کمپاین په اړه معلومات درکوي.
د تیر کال پشان خوست خاروالۍ یو ځل بیا د سپرلي موسم ته په دې نږدې شپو ورځو کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو جشن او کلتوري میله پیل کړې ده. د خاروالۍ چارواکي وایي تر هغه چې دا ډول فعالیتونه د خلکو د کلتوري یوه برخه ونه ګرځي نه یوازې پوره حاصل نه لري، بلکې خلک یې په ساتلو او پاللو کې هم د مسؤلیت احساس نه کوي. د جمعې په ورځ د زرغون خوست په میله کې خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل په دې کلتوري میله او ټولنیز فعالیت کې پراخه برخه واخلي.
هیله مې دا ده چې هر کال دغه موسم چې په خوست کې د نیالګیو کینولو موسم ده، ځوانان، مدني ټولنه ولا مشران ټول په دې کې برخه واخلي. ان شاء الله دغه دوه کاله چې موږ د زرغون خوست په نوم میله مروج کړی دا به یو فرهنګ شي. په راتلونکو نسلونو کې به دا ان شاء الله د ویاننوي او فرهنګي میله په شکل پراختیا به مومي.
آزاد خبریال فرید الله ظاهر چې د زرغون خوست په میله کې برخه اخیستی وای
غوړو یو یو ونه کینو او خلکو ته د پیغام ورکړو چې هر څوک په خپل سیمه کې په خپل کور کې یو یو ونه کینوي تر څو خپل وطن سمسور شي او موږ په دې ونه کینولو اشر سره غوړو چې پراتلن کې زرغون او خپل خوست ولرو
د خوست یو بل ځوان محمد الله شرزه هیله څرګندوي چې زرغون خوست میله په واداس کلتور بدل شي چې یو وخت ننداری تل نور ولایتونو خلق ورشي
سګوره چې د جمعې ورځ د ټول ځوانان او خوست خاریان راغلي ترسو دلته د خپل و زرغون خوست دراتون کې پار نیالګي کینوي زموږ په هیله داوي چې د هیواد په سطح دایو ملي یا فرهنګي میله وګرځي او د ټول ولایتونو خلق راشي دلته ننداری وکي او په زړه پورې د تفریح پروګرامونه برابر شي
د زرغون خوست په میله کې یو شمېر هغه خلکو هم ګډون کړي چې د ولایت ته میلمالن راغلي دي د محمد نعیم په نوم د ننګرهار اوسیدونکو وایي هر کس کې یو یو نیالګي کینوي نو د دې څخه ډیر څه جوړیږي
که ټول خلک دا یو یو نیال کینی نو په کال کې ډیر شان کی ښه کار دی چا چې دا کار مخته کړی الله دې غو تاجر ورکی د خوستوالو مینه د خپل وطن سره دا ښایي چې خوست نن سبا په داسې حالت کې دی او د دوی کامیابی غواړي
د شان په پورز به هم د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو جشن او د موسیقي او ملي اتڼونو په ملتیا کلتوري میله دوام ولري یاد دیوی د هیواد په کچه وستون ځوندخنه له خلکو سره داده چې د دولتي ادارو لخوا په پسرلی کې د کینول شوی وونو ورسته بیا ساتنه او پالنه کیږي او د څه وخت لته دوه پس دا ډول نیالګي بیرته وچیږي خود خوست خاروالۍ مسؤلین وایي چې لته دوه کلونو راهیسی د نیالګیو د ساتلو او اوبولو لپاره منظم پروګرام جوړ کړای او په دې موده کې کینول شوی نیالګي ندی وچ شوی
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د دې خبرونه په دوه منیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره په داسې حال کې چې د روسیې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تر دو اونیو کم وخت پاتې دی د روسیې ولسمشر یو وار بیا خلکو ته د سترو بریالیتوبونو ژمنه ورکړه او د پیاوړې روسیې پر جوړولو ټینګار وکاو پوتین پرون د مسکو په لوژین کې سټیډیوم کې خپلو پلویانو ته پر هغو پلانونو خبرې وکړې چې د ده په وینا روسیه به پیاوړې کړي د موضوع تفصیل فرشته جرالزی وړاندې کوي
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون د مسکو په وستر لوبغالي کې په داسې غونډه کې وینا وکړه چې انتخاباتي کمپاین ته زیاته ورته وه په روسیه کې به د مارچ په 13 نیټه د جمهوري ریاست ټاکنې وسی ولادمیر پوتین له خپلو پلویانو سره د سترو بریاو ژمنه وکړه وی ویل زه هغو کسانو ته چې د غښتلي روسیې لپاره دلته په دې لاریون کې راغونډ شوي هرکلی وایم خو یوازې د هغو خلکو چې نن د مسکو په زړه کې دلته راټول سوي نه بلکې زموږ د پراخ هیواد په ټولو برخو کې خپلو پلویانو ته شراغ لاس پایم او داسې ډیر خلک سته شمیر یې سلګونو زره میلیونونو ته رسیږي ولادمیر پوتین تیر کال په دسمبر کې د روسیې د ولسمشرۍ څلورمې دورې ته د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ او دا د هغه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ غونډه وه پوتین 15 کلن دی او له 1999 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د صدر اعظم او ولسمشر په توګه په نوبتي ډول واک چلوي په روسیه کې د قدرت پر کړیو د هغه کلک کنټرول او د هغه د منتقدانو په وینا له ډیرو کلونو راهیسې د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره د هغه شدید کمپاین پر روانو ټاکنو کې د هغه په بری کې د شک ځای نه پرېږدي رپوټونه وایي چې په مسکو کې پرون د ولادمیر پوتین خبرې د هغه هیواد دولتي مطبوعاتو په پراخ ډول خبرې کړې ولادمیر پوتین په لوژنی کې سټډیوم کې خبرې کولې چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره جوړ شوی دی روسیه به د روان میلادي کال په جون او جولای میاشتو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربانوي ولادمیر پوتین د پنځشنبه پر ورځ خپل ولسته په کلنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې د خلکو د ژوند وضعیت په شکړي او چارواکو ته امر وکړ چې د هغو روسانو شمیر باید ډیر کم کړي چې په فقر کې ژوند کوي
د ژوند رنگونه زمونږ موسه دي
واسه تاسو تل دي څل لپاره غلیه
موږ دلته راغلی او چې خپل ځان ته کالی اخلو
کالی اخلی څه رقم کالی اخلی
زه غواړم چې ځان ته یو د خد شایسته لري شي اخلو
د څه لپاره اخلي؟ آیا رسمي دفتر لپاره، چیرته تاګ لپاره، څه رقم؟
او دفتر لپاره مخله نن شپې چې دی او پارتي دی، زه غواړم چې هلته ورشم او کوشکم خشه واخلم.
څومره ګرځېدل ایبسي؟
کم از 2 غنټې شوې دي چې په دغه مارکیټ زه ګرځم. هغه شی چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی.
ښه، څه رقم شی ته غواړې چې نه پیدا کیږي؟
زه یو شی غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي، صحیح وي، اصلي وي.
څنګه اوسې دلته ته ګرځې؟ اصل دي کوم شی پیدا کړل؟
تر اوسه پورې خاصل نه پیدا کړم. کله چې ټول ګرځم خا کوالټي نه راولي. هغه د زمونږ هم پیغام دغه هم دی، هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي، لیکن صحیح شی راولي.
تر اوسه ریته ځان ته درشي اخیستې کنه؟ څه رقم واخه او خراب څنګه؟
تر اوسه پورې چې ما خسته دي صحیح نه دی اخیستلې. یو میاشت نرزاد کار نه دی ورکړی. اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي، هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی. زه اوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي.
که پیدا نشي څنګه کوي؟
هغه پیدا نشي به مجبور کیږم هغه زاره شی واغوندي او مفل ته ورشو.
ساعت 8:30 شوې. له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. د خبرونې په پاتې برخه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو اوس د سات لنډ خبرونه. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په نادلي ولسوالۍ کې عملیات پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي په تورنمنت کې نن یک شنبه د سکاتلند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نوملیکنې وروستي بهیر کې د څه باندې 8.5 لک نارجستر افغان نومونه ثبت شوي دي. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولي دي. په سلواکیا کې د یوه خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشي شوي دي. او یو سړی پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان وواژه. د روانې خبرونې په دوام کې لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د خصوصي په هانتونو فارغان وای د درس پر مهال لوړ فیسونه او په نور مختلفو نمونو پیسې تری اخیستل کیدی، خو کله چې تری فارغ هم شول د فراغت غونډې لپاره ډيري پیسې تری اخیستل شوی. د فراغت غونډو لپاره ډيري پیسې اخیستل فارغان لکه مستوند سره مخ کړي.
زیاتره محصلینو ځان قرضدار کله 15,000 صرف د دې خاطر چې سبا ما مونوګراف کې پازاب نه کې مونوګراف مې زر تایید کړي.
د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې څه کړي؟
تلاش میکنیم تیم های نظارتي خو تقویت وکونیم. په تیم نظارتي هم میتونن کې بهتر خوبتر مشکلات شناسایی وکړن او اقدام وکړن.
او څنګه کې د لایشي چې د فراغت غونډو د ډیرو مصارف پر ځای کم مصارف وشي چې ټول فارغان پکې د ګډون وس ولري؟
دا مسلینو د بعض خلک راغوتو چې غټ تالار هر پنتون لري نو لدی غټ مصارف وسوګي وسنه لري لدینه په پامان کې پات سیو.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه مسعود نیازی وړاندې کوم په همدې موضوع به پکې غږیږو. درنو اوریدونکو، هر کال یو شمیر محصلان له دولتي او خصوصي په هنتونونو څخه فارغيږي. کایبي خواته د دوی د ارمان پوره کیږي چې د لسانس ترکه چیز د کړې بشپړېږي، بلې خواته بیا دوی شکایت کوي چې په هنتونونو په ځنګړې توګه بیا خصوصي په هنتونونو له دوی څخه د فراغت غونډې په نوم ډېری پیسې اخلي. خو د دوی په منځ کې داسې فارغان هم شته چې د دغو پیسو د ورکړې توان نه لري او نشي کولای په فراغت غونډه کې چې د دوی د ژوند مهم ورځوي ګډون وکړي. زموږ همکار همایون هیواد وی فراغت غونډې ته ورغلی او همالته په همدې اړه له فارغانو سره خبرې کړې. ورپسې بعد په هنتون دی وداسې فارغ خبرې هم واوري چې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله خپل فراغت غونډې ته نه دی ورغلی.
لومړی
کزان را پیژنې او دا چې لکه مې رشته فارغ شوی
نوم محمد خالد دی د حقوق اسوسیشن له پندې څخه فارغ شوی ما
نن مو د فراغت غونډه وا د فراغت غونډه د پونتل خو تاسو نیول شوی و کنه خپل مو مصارف ور کړیو
مصارف ټول د مونږ شخصي مصارف وي پونتل د مخاصه همکاري نه شوی دی
څومره تاسو مصرف شوی
تقریبا 10000 روپۍ کېږي
پیسې چې تاسو دلته د فراغت غونډې لپاره ور کړی وي دا مل خپل جبه ور کړی کنه کورنۍ مدر کړی وي
یا څو خپل جبه لګی چې اتمن کورنۍ او شاسره کومکې نو اتمن مشترکاً مصرف کړل
ډیر محصولات نسې دي چې دغه د فراغت لپاره چې کوم می پیسې ورکول کېږي د دې د ورکولو واس نه لري د دغه ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي
بالکل مونږ خپل په سیم کې تقریبا 15 نفر او مسلین او اوس چې کله مونږ فراغت کې شبا کړی دي 15 نفر ته 10 نفر یو نو ډیر اکثر مسلین توان نه لري چې هغه پیسې ورکړي نو باید مونږ یو څو سره کومک کړی وای خو په سره کې مونږ سره کومک کولای شو چې مونږ سره پنتونی او سمکاري کړی وای مونږ ته پنتونی سمکاري ونه کړل او ار څه د خپل جیب ورکل نو نشم کولای مونږ سره دومره توان چې خپل مصرف ورکونو ما په نظر باندې دوی چې کوم د مصرف د مونږ څخه واخستو دومره مصرف هم نه وشوي مونږ ډېری پیسې ورکړي یعنی مونږ ته یو تقدیر نامه او یو کیسټ داسې شي راکړي یو نفر سره جوړې نو دا د ما په نظر باندې مونږ سره ډېر مصرف دوی اخلي یو څه ظلم د محصول سره دی که څه مونږ نه پنتون نه وای ګرځولې یا پنتون خپل برخه نه پکې اخیستې مونږ کولای شو چې نور هم څه کانو سره یاد کړي یو نفر سره مونږ کومک کړلای وي
ستاسو په باور د دغه سي فراغت غونډو د خکېدو لپاره پراتلونکو کې څه کول پکار دي چې څه ډول به تنظیم شي
ما په شخصي نظر باندې ک مونږ دغه وخت پنتون نو څه یاد غوښتو چې جشن نيسي د غېد څه واخل خپل مسلین او مسلین خپل سره ټول شي او سرنويش وټه کې خپل ځان په نو کې دي شي او څه اقتصادي تمام شي او مصرف یې څه کم شي
دونکو همدا شیباله یو بل فارغ ځوان سره ولاړیو له د سره به وغږیږو چې په دغه فراغت غونډو کې کومې ستونزې شته دي او څه غواړي دوی لمړی ک خپل ځان رو پیژنې یو دا چې کومې رشته فارغ شوه
نوم می مغفور الله درمل ده د انجینری د برق لسانګ څخه فارغ یم
درمل سره تاسو فراغت غونډه وا کده دغه فراغت غونډې پاړه راته وای چې تاسو دغه مصارف ورته کوم کړیو
مصارف د من خپل په غاړه او ډیر مسلین بدی ځکه اخته و چې دوی اته مصارف نه سول راي پیسې خورځک ته ډیر منګ نه ټوله کړی دي خو مګر هم هغه مسلین چې لمنګ لومړل نه پاتې و هغه دي کې نه دي شامل کړی او نه ځای ور کړی و اته غوي ته دې له خاطر چې دې برنامه کې اشتراک نه دا کړی اته تقدیرنامه هم ور نه کړل او نو وستایل سول دا د هر مسل حق چې هغه سالور کار درس وای باید تقدیر سی وای د ټولو خلکو په حضور کې هغه څوک چې اقتصادي سن سره باید مخ وي غوي باید راغوخته وای یو نفر دوه نفر سره پیسې به لاس نه هم ډیر ټوله کړي خو دا کار دوی متاسفانه ونک هاته د کامرې له مخینه ټوله پیسې موږ نه اخیستی وینو
ستاسو په باور دغه سفرغت غونډو منزل په هوټلونو کې مناسب کار دی کنه یو داسې ځکه چې حالت ډیر مصارف را نشي لکه خپل په هنتون کې یا یو بل د غونډو تالار وي
دا خو په دې کې خرازي چې د خپل په هنتون تالار کې تدلیل سوی وای او سهار له خوې د مسلین او د بعضی خلک راغوښتي وای چې غړ تالار هر په هنتون لري باید دې کې راغوښتي وای مسلین راغوښتي وای د غوی والدین راغوښتي یا حد اقل ک په ډیر لوړ مصارف نه یو کې کول چای د هر محصول دا وس ده د هر محصول د دې توان لري چې دای باید راغوښتي او مل ته داخل تقدیم سی وای نو لدی غټو مصارف سو کې وس نه لري لدی نه په امان کې پات سی یو
درنوریدونکو همدا شیبه د داسې یو فارغ کوټ تر غلی او چې د خپل فراغت غونډې ته نو راغلی ل د سره به وغږیږو چې ستونزې څه او ولې نو راغلی لومړی که خپل ځان رو پیژنې
ساجلا قریشی ما یو تن د ژورنالیزم پونځي فارغ یم
قریشی صاحب ولې فراغت غونډې ته نه راغلی
د اقتصاد په لواز ضعیف او اقتصاد زی اواز نه بلکې زیاتره صنفیان زموږ ټول لس پنځه لس صنفیان لاړی نو د درې نیم زره روپۍ اغستې بیا چې کوم نفر راغواړي هغې 500 روپۍ پیدا غوی نو په هر فارغ محصول باندې 10000 2000 14000 روپۍ فراغت غونډې اغستلې نو د دې مشکلات په اساس مونږ پکې اشتراکونه کوو
دا غوړه د فارغان لپاره یو خاص ورځ وي ځکه دوی څوک لز دکړې کړې وي زحمت یې استلې وي غواړي چې دغه ورځ په خوشحالي سره ونمنځي دغه غونډې ته نه ورته تاسو او تاسو په څیر هغه نور فارغانو ته څومره سخت و
ډیره سخت یې ځکه هر چا امید ارزوي چې دغه یو محفل ونیسي خو دا د پانتون طرف نه کوړتي چې رقم ظلم دې په زور په مسلینو باندې زیاتره باندې د کیندې چا خو خنو ټولو ویل چې مون خپل د سنف و بیلونی سو خو پانتون سره ونه مناله زمون نه نیم سو مسلینو په دې غونډه کې اشتراک کړو د هر یو نه تخمینا لکه چې لزرونی سو نه نیم میلیون روپۍ کېږي نو په دې باندې د افغانستان یا د کابل څومره فارغین چې دي د ټولو ته محفل نیول کېږي او تقدیرنامې ویشل کېږي زیاتره مسلینو ځان قرضدار کړل لس پنځه لس زره صرف د دې خاطر چې سبا ما مونوګراف کې پازاب نه کې مونوګراف مې زر تایید کې دفاع کې مې پازاب نه کې نو د دې کې چې چا فراغت کې ګډون نه دی کړی فراغت غونډه کې نه په مونوګراف کې پازاب وي په دفاع کې پازاب وي هغه تقدیرنامه چې کوم د پانتون طرف نه ورکول کېږي هغه مغه محصل ته نه ورکول کېږي
د دغه فراغت غونډه د خکېدو لپاره څه کول پکار دی یعنی چې دا څه شي چې ټول فارغان پکې ګډون وکړي شي
یو خدای چې پانتون باید ډېر پیسې وانخلي کوم مثلا 2-3 روپۍ والی وغه سره ملمانم وم د سرایګان پری دی اغه مخه خبر ده او کاغه سینی نو ماسل د پخپل خوخه پری دی مثلا د فارغین دی خپل کې دی کینی پانتون استادان دی ملمانه کی
تاندې څنګه د شنبه پورز د مزګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي
د یو خصوصي پهنتون مشر په هانیا رحمت شاه سنگدل هم منی چی خصوصي پهنتونونه په فراغت غونډو کې لمحاصلانو ډيري پیسې اخلي خو د هغه په باور دا سم کار نه دی نو موري د خپل پهنتون په اړه وایي چې له فارغانو سره په مشورې هغه ته فراغت غونډي جوړوي
هغه څوک چې بيخي هیڅ اشتراک نه کوي هغه خپل دغه په خپل ځړه باندې ده دا مافل دا پروګرام جبري نه دی په دغه اساس باندې مونږ خپل مسلین هم دلته ټولو او دغه نام نظریات اخلو دغه په نظر باندې مونږ دا خپل پروګرام تنظیم کوو کا یو مقدار هغه خپل ماسل پرداخې خوشبختانه د پانتون دی طرف نه هم په دې بخش باندې مونږه سم هم اخلو او د بعض مسایل چې غوي فردانغه پیسې پوره نه کیږي مونږه هغه اور سره همکاري کوو چې د محفل شاندارم شي او د پانتون د طریقه مشترکاً په یو خټوګه باندې تجلیل شي
د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې څه کړي آیا د فراغت غونډو په نوم پیسې اخیستل د وزارت په خوخه شبي او که په هنتونونو په خپل سردا کار کوي د لوړو زده کړو وزارت یې ولی مخننيسي همایون هیواد په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت له ویان دی غلی عارفي پیکار سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا خصوصي په هنتونونو د لوړو زده کړو وزارت په اجازه فراغت غونډو ته محصلانو ډيري پیسې اخلي که په خپل خوخه دا کار کوي
جشن فراغت مبنای قانونی نداره؟
د فراغت جشن قانونی مبنا نه لري په دې معنا چې دا یو تشریفاتي جشن دی بلې خو موږ نه په دولتي او نه په خصوصي پوهنتونونو کې د دې جشنونو د بندولو او نه هم د جوړولو صلاحیت لرو په دولتي پوهنتونونو کې دا مسله جبري نه ده یعنی هر محصل چې رضایت ولري او د فراغت غونډه د مالی مصارفو د ورکړې توان ولري د خپل خوخي پر اساس پکې ګډون کوي خو خصوصي پوهنتونونه د هغه استقلالیت په اساس چلري د دولتي په هندونو په سیر مجبور کړي نه دي خو خصوصي په هندونو هم د صلاحيت نه لري چې زمونږ له محصلانو ډېر پیسې واخلي په زلونو محصلانو لمنګ سره د اندښنه شریکه کړي دا چې د خصوصي په هندونو مسولین د اسنادو تای مراحل کولو په خاطر په فراغت غونډه کې ګډون د یو شرط په توګه وړاندې کوي چې دا د اصول او اکاډمیکو ارزښتونو خلاف کار دی
خلاف ارزښوي اکاډمیک اس
کله چې تاسو دا وایي چې دا د اکاډمیکو ارزښتونو او اخلاقو خلاف کار دی نو بیا ولې مخ نه نیسي
در صورت کې موضوعات او شکایت به وزارت
کله چې موضوعات او شکایت د لوړو زده کړو وزارت ته رسیږي مطمئن واسي چې د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې د محصلانو لږه ملاتړ وکړي او په ټولو برخو کې له دوی سره همکاري وکړي یو ځل بیا غواړم چنګار وکړم چې هیڅ استاد او خصوصي یا دولتي پوهنتون نشي کولای چې محصلان مجبور کړي چې په فراغت غونډه کې ګډون وکړي د فراغت په غونډه کې ګډون اختیاري دی او هر محصل حق لري چې په خپل خوخه خپل لاسترولنې ومنځي
چې ګونه به تل د سوداش تدلیل وکړي
له دې ورسته د لوړو زده کړو وزارت څه غواړي چې په دې برخه کې څه وکړي ترڅو د فارغانو د غستونځ حل شي
وزارت تحصیلات عالی اقدامات راکړي
د لوړ زده کړو وزارت په دې برخه کې چې پر هر محصل دا مسله اجباري کیږي او فشار پرې راول کیږي هڅه کوي چې خپل نظارتي ټیمونه قوي کړي سمره چې زمونږ اړیکې زیاتېږي په همغه اندازه موږ ته ډېر ستونزې را رسیږي او زمونږ د نظارتي ټیمونه کولای شي چې په ښه ډول ستونزې وپیژني او په وړاندې اقدام وکړي
مشکلات شنو صحیح بوګنن او اقدام وکړن
ترن و اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دومره و تر بیا خو وخت ولري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
یو اشاریه ولس میلیونه شکایتونه د هاګ محکمې ته شوي دي. کلمه داره ته وایي چې دغه شکایتونه په کوم برخه کې دي، آیا څه پایلې بولري؟
دا محکمه د دې لپاره جوړ شو چې جرایم جنگی او جرایم ضد بشری او نسل کشی چې په دنیا کې کیږي دا به ځواب پاتې نسی، او د فرهنګ مافیات خاتمه ورکول د لپاره دا جوړ شوی دی. افغانستان د می د میاشتې د 2003 کال کې د دې محکمې سره یو ځای شو، او د دې د محکمې تصویب کړي. د محکمې هر جرم ته نه ګوري، مشخصا څلور جرم ته پیگیری کوي. جرمونه ته ګوري، هغه یو جرایم جنگی ده، جرایم ضد بشری ده، او نسل کشی ده، تجاوزات ده. تجاوزات تر اوسه پورې ډېر ورته کتل شوی نه ده، مګر دا درې جرمونه چې ما وویل د دې درې جرمونه دا محکمه پیگیری کوي او کوشش کوي چې عدالت د قربانیانو دپاره تامین کړي. حکومت د ټول د افغانستان جغرافیه کې کنټرول نه لري، دلته جرم کوي بیا تشتی زموږ همسایګان ته یا ځي هغه ځایو کې چې د مخالفین مسلح د افغانستان ترلاس لاندې ده. د هغه له کبله زما په فکر زه فکر کوم چې محکمې جزایی بین المللي افغانستان سره او د عدالت تامینول په افغانستان کې ډېر کومک کولی سي، ځکه چې دوی دا هغه خلک چې متهم ده یا هغه سړی یا رهبر ده یا ګروپ چې متهم ده یا په افغانستان کې شته حکومت لاسرسی نه لري، یا په افغانستان کې نشته حکومت لاسرسی لري. دا محکمه مکلف کوي د نور حکومتونو او نور مملکتونو هم چې که هغه سړی چې متهم ده په جرایم جنگي او جرایم ضد بشری کې د دوی په جغرافیه کې هغوی اوسي یا سفر کوي، هغوی باید محکمه ته تحویل کړي.
زو په دې برخه کې چې د افغان حکومت همکاري تر چې همکاري لازمه ده دغه محکمې سره څه فکر کوي چې هغه همکاري چې اړتیا ده افغان حکومت وشي کولی وسره په دغه قضیو کې؟
زه فکر کوم چې دلته یو مکلفیت ده د افغانستان، چې افغانستان حکومت مکلف ده چې هغوی سره همکاري وکړي. دوهم د افغانستان په نفع کې ده که دوی تلاش وکړي او د دوی سره همکاري وکړي چې د فرهنګ مافیات د جرایم جنگي او جرایم ضد بشری چې په افغانستان کې هره ورځ کیږي د هغه ته خاتمه ورکړي او قربانیانو ته عدالت تامین کړي. دا د افغانستان په نفع کې ده.
افغانستان کې د جنگي مجرمینو کوم لیست مشخص شوی ده؟
د سلس نه دی مشخصه وی، ځکه چې دا هغه څوک چې متهم کیږي په جرایم جنگی او جرایم ضد بشری کې دا یو حقوقي تحلیل غواړي. مګر حمله په ملکی ځایو کې، حمله په شفاخانه کې، حمله په قبرستان کې، حمله په مکتبو کې، دا د جرایم جنگی او جرایم ضد بشری تلاتلیسی در غلق کبل. یا مثلا شکنجه هم یا جرایم ضد بشری ده که هر چوک شکنجه بکی آقا شاملی که پا در لست که.
چه فکر کوی؟ آقا کسان چی پا جنگی جرمونو باندی ککر دی یا تورن دی در حکومت پا حلقو که در حکومت پا واکشتا دی کسان کنن؟
متاسفانه شته په مختلف لیولو کې یا مختلف ځایو کې تر اوسه پورې هم شته. دا اتهام ده، دا ضرورت لري چې درست تحقیق وسي او ثابت سي، مګر اتهام موجود ده.
حکومت په کومه کچه باندې؟
متاسفانه په هر ځای کې، په هر سطح کې.
دغه شکایتونه یوازې د اشخاصو په اړه کنه د ګوندونو په اړه هم شته دي؟
اشخاص که د ګوندونو عضویت لري خو مندر ګوند هم پکې ککړ دی. نه
یو بل موضوع چې غواړم تاسو سره شریک کړم، د خلکو نیم کړه دا چې د بشر حقوق خپلوا کمیسیون شته دی، ولې څنګه چې خلکو تمه ده ترېنه هغه سې رسیدګي ورته نه ده شوې؟ لا هم په افغانستان کې د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوي دي، خو د خلکو حقوق ته رسیدګي نه ده شوي، د دوی غږ پورته شوی، ولې هغه حقوق چې خلک یې غواړي رسیدګي ورته نه شوي؟ دا تاسو معنی
د خلکو حقوق تامینول بشري حقوقو تقویه انکشاف حمایت د دولت بدون قید شرط مسؤلیت ده. کمیسیون د یو ناظر نهاد په حیث کولی سي چې دادخواهي وکړي، چې دادخواهي کوو موږ، مګر زموږ وظیفه دغه نه ده چې هغه د دولت وظیفه ده، موږ نسو کولی د دولت وظیفه انجام ورکو، مگر تر هغه چې څومره چې زموږ وس رسیږي.
د افغانستان روان وضعیت که موږ وګورو، تیرو څو کلونو راهیسې په د هېواد په مختلفو سیمو کې مختلفې امنیتي پېښې رامنځته شولې چې د اکثرو پېښو قربانیان ملکي وګړي وو. د دغو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو تاسې خپل غږ پورته کړی دی؟
بلکل،
زموږ دغې برخه کې کوم ځای نیول شوی دی؟ لا هم خلک د همدغې برخې نه ځورېږي.
البته خو مش هر وخت چې اعلامیه ورکوو یا مطبوعاتي کنفرانسونه لرو، د منازع طرفین څخه غواړو، هم د افغان حکومت څخه هم د مخالفین مسله حکومت څخه غواړو چې دوی د جګړه د جنگ قانون مراد کړي. دوی حق نه لري چې په ملکی وګړو کې باندې کې دا خوې په حق لري وکي. هغه چې تیری کوي هغه مجرم ده، متهم ده چې باید عدالت ته وسپارل شي، که دا حکومتي خلک ده که غیر حکومتي. غیر حکومتي خو متاسفانه په دا قوانین مراعات نه کوي، چې موږ د دوی څخه غواړو چې دا قوانین مراعات وکړي. د دوی مکلفیت ده چې مراعات وکړي، هم اسلامي مکلفیت ده ام انسانی مکلفیت ده چې مراد وکړي.
دا چې اتم مارچ هم را نږدې دی، په هېواد کې د ښځینهو د ښځو حقوق تر کومه ځایه نسبت د په تېرو کلونو په پرتله باندې څومره فرق پکې راغلی؟ آیا دوی ته هغه حقوق چې لازم و یا پخه نه ورکول کېده اوس ورته رسېدلي دي؟
البته د ښځې حقوق د شاسو ده، ما داسې نه ده چې موږ ووایو چې هر ښځې په افغانستان کې خپل ټول حقوق ته رسېدلې ده، ځکه چې یو ډېر غټ مشکل په افغانستان کې دغه ده چې خلک خپل د بشري حقونو جزئیات یا هغه اصول نه پوهېږي. دوام فقر ده، چې فقر خپل باعث بشری حقونو ته خطیګانه تکیږي. فقر ده چې د دوی آزادی اخلي. فقر ده چې نه پرېږدي چې دوی مکتب ته ولاړ سي. فقر ده نه پرېږدي چې دوی ښه صحت ولري. فقر ده چې دوی نه پرېږدي چې سرپنا با کرامت ژوند ولري. خو دریم مشکل په افغانستان کې ناامنی ده. ناامنی ده، خلک هغه لمرنه حق چې آزادی ده گشت و گذار ده به خلک سن نیسی. ناامنی نپریشدی چې خلک چې ده جنگ لکبله یا ده سیلابو لکبله یا ده زلزله لکبله بیزای کیشی، دوی ده پاره ده بشر دوستانه خدمتون ورسیجی، بشر دوستانه کومکونه ورسیجی ورته.
دا یو ورستی پوښتنه په توګه که دارت ازاب که ده چه اتم ده مارچ چانیزی ده، هر کالی ده اتم ده مارچ ده خزو ده نریوال ورز ده مناسبات منی غونده پر طول ولایتونو کی اکثر خلکو یو که داغه ده چه داغه غونده یوازی اغاق پرتکول نمیشه دی، چه پلان داری دراتنو که داغه ورز ده چه تاسی با داغه مبارزه ده عمل د عمل د کوم ډګر نه تاسو پیل وای دا
اول خو دا چې په ولایتو کې یا په ولسوالۍ بعضی ولسوالۍ کې دا ورځ لمانځل کېږي دا خپله یو دادخواهي ده او باید وسی دا خپل آگاهی ورکوي خلک ته چې
کوم پیغام سره به تاسو دغه ورځ
راتلونکي دا میاشتې زما پیام د مخالفت د سرایي محکمې او غیر عادلانه غیر انساني حرکتونه تاوتریخوالی چې د ښځې په مقابل کې کېږي دا هغه له کبله ده چې حکومت باید هغو د سرایي محکمې عاملین ته او خشونت علیه زنا عاملین ته جزا ورکړي.
Bye. شد و یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپشین لدو در مازدیگر تر چلور بجو لازادی رادیو.